نزدار از این سازمان میگوید
It was composed of different trainings regarding identity and
برنامه های آموزشی مختلف را در مورد تشخیص و گفت و شنود به پیش میبریم و برخی از موضوعات دیگر را برای ایجاد صلح و صفا برامی اندازیم.
سازمان صلح متداوم شرقی میانه میگوید گرد هم‌آوری پیروان مذاهب و اعضای نژادهای متفاوت یک اقدام نیک است تا تخم نفاق و نفرت را از بین برده و صلح پایدار در منطقه جایگزین جنگ و بربادی شود.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ز شفیع سرداریم. دادی د آمریکا غگ آشنا رادیو دوهم سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې د ننګرهار ولایت د کانال فارمونه د افغانستان د مخالفو وسلوالو دپاره د عایداتو ښه منبع ګرځېدلې. خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تستو وایي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن وایي په افغانستان کې بهرني جنگیالیستا خود روسیې لخوا ورکړل سوي شمیرې د مبالغې ډکې دي. جنرال نیکلسن وویل د داعش د جنگیالو شمیر له 2000 کم دی او هغه بهرني جنگیالي چې په افغانستان کې موجود دي د پاکستان د اورګزیو د سیمې خلک او دوهمه ډله د ازبکستان د اسلامي تحریک کسان دي. جنرال نیکلسن وویل چې داعشیان د ننګرهار په سویل، د کونړ او د جوزجان په ځینو برخو کې په جګړه بوخت دي. د یمن په بندري ښار ادن کې د دوو موټرو د لارې ځانمرګي بریدونه سوي دي. لشتر لږه څوار لستنه پکښې وژل سوي دي او د څلوېښت په شاوخوا کې کسان ټپیان دي. د غبرې د تروریزم ضد ځواکونو په یو کمپ باندې سوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی دی چې په وژل سوو کسانو کې سرتیری هم شامل وو چې د ښار مرکزي روغتون جوهریه ته وړل سوي دي. د یمن جمهور رئیس عبدالرب منصور هادي هڅه کوي چې په ادن کې جدای غوښتونکي کمزوره کړي. دغو یاغیانو په دې وروستیو کې په دولتي ودانیو بریدونه پیل کړي دي چې د ښار کنټرول په خپل لاس کې واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړی مقام وایي طالبان لا هم فرصت لري چې د سولې د مذاکراتو میز ته ورسي. د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ایلس فیلز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل سوي چې د ازبکستان حکومت په تاشکند کې د افغانستان د سولې او د پراختیا په موخه درې ورځنی کانفرنس جوړ کړي. په دغه کانفرنس کې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو لوړپوړي مقامات او د سیمې د هیوادونو استازي به ګډون کوي. خو تر اوسه لا دا نه ده څرګنده چې د طالبانو د ډلې استازي هم د کانفرنس کې دعوت سوي او کنه. میربن ویلز وویل د افغانستان په اکله د تاشکند د کانفرنس د جوړېدو لپاره د ازبکستان نوښتې وستای او ټینګار یې وکړ چې د طالبانو ډله لا هم کولی سي د خبرو میز ته حاضر سي. په سوریه کې د مشک ته نږدې په ختیځ غوطه کې ومه ورځ هم د سوریه د رژیم او د روسي الوتکو پرله پسې هوایي بمباریو له وجې د مړو شمېر د 1500 تنو ملکي کسانو څخه زیات سوی دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار موسسې د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې د شنبې د ورځې بمباری چې د تیرې یکشنبې راهیسې پیل سوي دي 120 ماشومان او 1514 ملکي کسان پکښې وژل سوي دي. په برتانیې کې میشت د بشري حقوقو دغه سازمان وایي چې د شنبې په ورځ لږ تر لږه 15 ملکي کسان په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي چې اته ماشومان هم پکښې شامل دي. د بشري حقوقو دغه سازمان وایي چې دغه هوایي بریدونه د سوریې او د روسیې هوایي ځواکونو لخوا ترسره کیږي. د راپورټونو له مخې روسیا او متحدین په طبي مرکزونو او روغتونونو باندې هم بمباری نه ډډه نه کوي او څو تنه ډاکټران او نرسان هم پکې وژل سوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د سوریې په جنگ کې د روسیې وروستي عملیات د شرم ډک کار وبلی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي روسیه په دې تورنه کړي چې د بشریت لپاره په سوریې کې د اوربند نافذولو لپاره پرای ورکول یې ځنډولی وو. روسیې او امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې پر یو بل تورونه لګولي او دا کار یې وروسته لاغه کړی چې د امنیت شورا هغه پریکړلیک په بشپړ اکثریت منظور کړ چې په سوریه کې د دېرش ورځو دپاره اوربند غوښتنه پکښې سوي وه چې موخه یې هغو میلیونونو د سوریې خلکو ته پرته له نوره ځنډه بشري مرستې ورورسول سي او هغه کسان چې سخت ناروغ دي او یا زخمیان دي د دې سیمې څخه وایستل سي. چین د شنبې په ورځ د امریکا لخوا په شمالي کوریا نوي بندیزونو لګولو ته کلک غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې دغسې بندیزونه چې د پیانګیانګ اټومي پروګرام او د توغندیو د پرمختګ پروګرام د درولو په هڅې سوی ګټه نسي رسولی. د امریکا د خزانه وزارت د جمعې پر اعلان وکړ چې د شمالي کوریا لاټمی او د میزایل جوړولو د پروګرام په تړاو په 500 بیړیو او شرکتونو او په یو وګړي نوي بندیزونه لګولې دي. د امریکا حکومت دا کار ځکه کړی چې د شمالي کوریا رژیم پر خپل اټمي پروګرام او د میزایلو د جوړولو پر پروګرام پر لګیدلو بندیزونه یې تیری کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په میریلند ایالت کې د محافظه کار سیاسي عمل کانفرنس ته وویل چې په شمالي کوریا یې په بې ساري ډول شدید بندیزونه لګول سوي دي او د دې تر څنګ یې د دوهم پړاو خبرداری هم ورکړی دی. د امریکا د جمهور رئیس لور ایوانکا ټرمپ د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان ته ویلي چې هغه به د ژمني اولمپیک لوبو څخه د لیدنې تر څنګ پر شمالي کوریا د فشار راوړلو لپاره هم هڅې وکړي. ایوانکا ټرمپ چې د خپل پلار نږدې سلاکار ده په جنوبي کوریا کې د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې د امریکا د لوبډلې مشري کوي. دغه لوبې به نن پای ته ورسیږي. او د هندي فلمي نړۍ یا بالیوډ وتلي هنرمنده سری دیوی د 45 کالو په عمر کې مړ شوې ده. هندي رسنۍ ویلي چې میرمن سری دیوی د خپل میړه بونی کپور او لور سره دوبۍ ته په یو واده کې د ګډون لپاره تللی و چې ناڅاپه د زړه دوره پرې راغلي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورید.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. د ننګرهار ولایت د کانال فارمونه د افغانستان د مخالفو وسلوالو د پاره د عایداتو شمن به ګرځېدلې. د دې ولایت د کانال ریاست وایي چې د 2000 هکتار ځمکو حاصلات د وسلوالو طالبانو لخوا اخیستل کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري. د ننګرهار د کانال ریاست ملکیتونه د درو کالو را په دې خوا د زورواکانو لخوا غصب سوي. په دې غصب سوي ملکیتونه کې د زورواکانو کورونه جوړ سوي. اوس د ننګرهار د کانال په سلګونه هکتاره زراعتي ځمکې د دولت د مخالفو وسلوالو کسانو لخوا کښت پکې سوي. د کانال ریاست وایي وسلوالو طالبانو د بتکوت په ولسوالۍ کې په درو ملکیتي فارمونو کې کښت کړي او خپلو پلویانو ته یې په اجاره ورکړي. د ننګرهار د کانال رئیس غلام حضرت رحیمی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل د تیرو څلورو کالو راهیسې د کانال ملکیتونه د وسلوالو طالبانو لخوا په اجاره ورکړه سوي، خو افغان امنیتي ځواکونو ونه سوای کړی چې دا ځمکې بیرته ونیسي. دی وایي د غازی آباد د فارمونو په 2000 هکتاره ځمکه کې او همداراز د ننګرهار د بتکوت ولسوالۍ په دوهم او دریم فارم کې چې د وسلوالو طالبانو لخوا د سیمو خلکو ته په اجاره ورکړه سوي او حاصلات یې هم وسلوال طالبان اخلي. د ننګرهار د کانال رئیس زیاته کړه دا ستونزه د څلورو کلونو را په دې خوا روانه ده. د ننګرهار ولایتي مرکز او کابل ته مو په دې حق له خبر ورکړی، خو تر اوسه د دې ستونزې په هوارولو کې کوم کار نه دی سوی. شاغلی رحیمی وایي د بتکوت ولسوالۍ کومې سیمې چې د حکومت په کنټرول کې نه دي اوس د دې ملکیتونو د کانال څخه طالبان استفاده کوي. د بتکوت ولسوالۍ محلي مقاماتو خبر ورکړی چې تیر کال وسلوالو طالبانو 1500 هکتاره ځمکه نیولې، خو په تیر یو کال کې 2000 هکتاره ځمکې ته رسیدلې. د ننګرهار د والی ویان اتاولا خوګیانی دا خبر نه مني چې د بتکوت ولسوالۍ ځمکې د وسلوالو طالبانو لخوا په اجاره ورکړه سوي. د ننګرهار د فارمونو د کانال ریاست زراعتي ځمکې د بتکوت په ولسوالۍ کې موقعیت لري. هغه فارمونه چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي د محلي خلکو لخوا غنم، جوارې، خټکی او نور سبزیجات پکې کرل کیږي، او د زیتون او سیتروس ونې چې په همدې ولسوالۍ کې موقعیت لري حاصلات یې د دولت لخوا اخیستل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د هغو 2 میلیونو سوریایانو سره د عاجلو بشري مرستو په خاطر د 1.4 میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې د جنگ او جګړو له امله په خپل هیواد کې بې کوره سوي دي او د سرپناه محتاج دي. له جنیو څخه د خبریالې لیزا شلاین د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستوایي.
ملګري ملتونه وایي چې په سوریه کې د وکلن جنگ لامل د ولسی خلکو ژوند لوی غټه تباهی سره مخ شوه. د تازه اعدادو او ارقامو له مخې د هیواد د ټول نفوس له جملې نه 1.5 میلیون خلک وژل شوي دي او 3 میلیونه نور یا په داخل او یا په خارج د سوریه کې سرګردانه او بې سرنوشته ګرځي. دا خلک د ژوند له بنیادي اسانتیاونه محروم دي او عاجلو بشري مرستو ته سترګې په لاره دي. د مهاجرت نړیوال سازمان رپورټ ورکړی چې له 6 میلیون نه زیات خلک په داخل د سوریه کې در په در ګرځي او د دوامدار جنگ له امله ځینې کورنۍ څو وارې د یو ځای نه بل ځای ته سرګردانه شوې دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM ویان جول میلمن امریکا غږ ته وویل د دې لپاره چې بې کوره شوي مهاجرین ژوندي پاتې شي او له موجوده نامساعدو او خرابو شرایطو نه په سلامتۍ وځي، مهمه ده چې زر تر زره حیاتي ضرورتونه پوره شي، مرسته ورسره وشي چې په پښو ودرېږي.
Access to primary health care has been drastically reduced inside Syria, while agricultural production has been cut in half compared to 2011 levels.
په سوریه کې دننه بنیادي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی تر زیات حده پورې کم شوی. زراعتي پیداوار رالویدلی دي، 50% کې کم شوي. د جنگ او جګړو له امله د ژوند په زیاترو برخو کې د ولسي خلکو ژوند د اقتصادي نقطه نظره ګډوډ شوی. زیاتره سیمې په زهرجنو کیمیاوي وسلو ککړې شوې دي. د ملګرو ملتونو په رپورت کې ویل شوي چې 15 میلیونه سوریایان د جنگ او بې امنیتۍ په وجه مجبور شوي چې دغه هیواد په 5 ګاونډیو هیوادونو ترکیه، اردن، لبنان، عراق او مصر کې پناه واخلي. میلمن ویل چې دا خلک اوس د کوربه هیوادونو په سر یو غټ اقتصادي بوج دی، ځکه چې هغوی په خپله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او نشي کولی چې د خپلو ولسونو ضرورتونه په اسانۍ پوره کړي.
Since the crisis began, economic growth within host countries has been severely affected.
کوم وخت نه چې جنگ پیل شو، کوم هیوادونه کې چې مهاجرین آباد شو، اقتصادي وضعیت اوس خراب شوی. د بیروزګاری کچه لوړه شوی، په ځانګړي توګه ځوانان لغټو ستونزو سره مخامخ دي. طبي منابع کمی شوی او حکومتونه او ښاروالۍ نشي کولای چې د خلکو بنیادی احتیاجات پوره کړي. د مهاجرت نړیوال سازمان وای کټول پیسې ورته خپل وخت ورکړل شي، دوی به وکولای شي د 1 میلیون کسان لپاره سرپناه برابر کړي او د غیر خوراکي موادو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د پاکو بو تابع به وشي، بنیادی روغتیایي خدمات ته به لاسرسی ولري او په محلي کچه به یو قوه جوړه شي چې د خلکو امنیت وساتي. همداراز په سلګونو زر هلکان او جنکۍ به خنځیو ته واستول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا کندوز اهنګران وایي چې د وطني بخاریو څخه اوس خلک زیاته استفاده نه کوي، نو ځکه د دوی کاروبار هم کم سوی او عایدات یې کم سوي دي. تفصیل یې د کندوز څخه د امریکا جغ د خبریال ګل رحیم نیازمن پر رپورټ کې واوري.
دا د کندوز د خار د اهنګرانو بازار دی. دلته د وسپنې د ټکولو غږونه غوږونه کڼوي. په دغه بازار کې له وسپنیزو څادرو بیلابیل شیان، بخاری، سطلونه، ګیلاسونه او د اوبو جوشولو لوښي او نور جوړیږي. د قندوز یو تن پخ محمد نبی وایي چې د تیرو څو کلونو جګړو او له خارجي هیوادونو څخه وارداتي ډول ډول برقي او د ډبرو سکرو بخاریو د دوی کاروبار کم کړی دی.
دغه بخاری جوړو دغه کم شای سلاین چادر نه جوړیږي، دغه جوړو
نو اوس کار بالکل ولاړ د پټه په منځ سره څنګه سه درې سالور کلم کې کار خو وسا کار نه سره
یو خو دغه جنگونه امنیت خراب ده او بل بازار کې نو د چین مال او پاکستان دغه بعض پلاستیکي شیان زیات سوي کنه، برقي دا غازي دغه شیان موږ بازار لږ ځای پکړای.
هغه وایي چې په خوا به دوی هر یو د جمی پورزو کې تر زرو پوری بخاری خرڅولي، خو اوس هغه مر نه شي پلورلې.
په خوا به ګار لږ څه دل د زر بخاری اته سو او اوس دل اندغه 200 300 دغه څه یو بخاری باندې 500 600 مصرف کیږي، 200 700 خرڅ کې 200 درته پات کیږي. یو بل د دکانو خراګانې مدوړې دي، اوس کنه دغه شروالي ډېرې پیسې اخلي. دا نو دکان نه سګوره دی په
زره په کرا د دې د شروالي و درنیم در قریب اخلي کل قریب سبب در په اخلي.
هغه وای چې دولت باید داخلي تولیداتو ته پاملرنه وکړي او د پرمختګ لپاره پر خارجي وارداتي شیانو ټیکس لوړ کړي. په قندوز کې یو بخاري له 100 افغاني او څخه تر 15000 افغاني پورې قیمت لري. یو بل هنګر هم ورته خبره کوي او زیاتوي چې په خوا خلکو له برق او غاز نه د ګرمښت لپاره استفاده نه کوله، خو اوس خلک غازي او برقي بخاري استعمالوي.
بخاري جوړو او دانونه جوړو، نلونه جوړو. په خوا نه ډیر کم رنګ شوی ده، کار نشته، کار پدې نشته. وروره چې ترکی بخاریان راوتلی دي، غازي راوتلی دي، خلک دي راوړي خرڅي، زموږ کار نشته. تر په خوا ډیر ضعیف ده کار. پروش کال یو لولا ان چادر و درې زره اته سوا، اوس پنځه زره درې سوا دی. بیلر نه بخاری جوړو، بیلر پخوا پنځه سوا و، اوس اوه سوا دی. چې دا تلویزیون نه ګوري وروره جانه، چې خاص د ترکیش بازار صفت دی او دا د غازی بخاریانو صفت کې دی. دلته نظموږ کارونه دغه هم خراب کړی دی. هغه وخت کې وروره جانه د برق نه څوک استفاده نه کول، د غاز نه استفاده نه کول، بس دغه وطني بخاري وي، دغه لرګون او بوټو نه کار اخیستله، زموږ کار هغه وخت کې شو، اوس مو مزه نشته وروره.
عام خلک بیا وای هغه بخاری چې په لرګي او ګرمۍږي په کوټه کې لوګي کوي.
خو کورونه جوړ کې رنگ کړیم دي، پرنګ باندې ډیر زیات مصرف کړی ده. نو موږ د خوانی بخاری نه دون استفاده نه کوځو، که دود کوي هر کال هر کسړی رنگ نشي کولای. په غازی بخاری نه استفاده کوو، برقی بخاری نه استفاده کوو. نو مصرف تخریبي سنجه د خصم اوس قیمت دي هغه سره برابر دي. اوس خو چې رنگ دی وکړو، مصرف دی وکړو، نو خامخا توازن شي نه استفاده کوي، دا رنگ دی خراب نشي.
د قندوز خلکو به خوا د جمی پر وخت هغه بخاری په کوټو کې لګولې چې لرګي به پکې سوځیدل، خو اوس اکثر خلک له هغه بخاری استفاده کوي چې غاز پکې سوځيږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل مه هیروئ.
د شفافیت بین المللي ادارې په قول استرالیا د بین المللي فساد پولیس کې راغلی ده. د امریکا متحده ایالات پولیس کې شپاړسم دی، په داسې حال کې چې نیوزیلند د لیست په سر کې راځي چې په نړۍ کې داسې یو هیواد دی چې فساد پکې ډیر کم دی. خبریال فیل میلسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورټ رالېږلی.
د شفافیت د بین المللي ادارې د سروې په قول داسې ښکاري چې استرالیا په هغو کوښښونو کې ناکامه شوې ده چې د فساد په منځ وړلو کې کول. دا یوه غیر دولتي موسسه ده چې مرکز د آلمان په برلین کې ده. دغه غیر دولتي موسسه ویلې داسې ښکاري چې د استرالیا په ګډون پرمختللي هیوادونه په خپلو هغو کوښښونو کې وروسته پاتې دي چې په عامه سکتور کې د اداري فساد سره د مبارزې لپاره کېږي. دغه موسسه په استرالیا کې د خارجي سیاسي بسپنو ناکافي مقرراتو، د پلان په تصویبولو کې د ګټو ترمنځ جنجال او د قانونو په پراخو پروژو کې نامناسبه صنعتي لابي کولو ته ګوته نیولې ده. په داسې حال کې چې د استرالیا په درجه کې بدلون نه دی راغلی، په 180 هیوادونو کې 14مه درجه ده. د 2012 کال نه راپه دی خو دغه منصب کې جوړه شوې ده. د اداري فساد اندازه 8 پوینټه راولېدلې ده. د استرالیا د درجې په باره کې اندېښنې په داسې وخت کې پیدا شوې چې د جنوبي نوي ویلز په ایالت کې د اداري فساد په خلاف مستقل کمیسیون ته ورته په درس هیواد کې د اداري فساد ضد ارګان په ضرورت باندې بحثونه دوام لري. دغه کمیسیون په 1999 کال کې جوړ شوی دی او د ایالت د فاسدو سیاستمدارانو د بندي کېدو په ګډون څرګند بریالیتوبونه په نصیب شوي دي. پروفیسر ای جی براون چې د بین المللي شفافیت د غیر دولتي موسسې لپاره د یوې پروژې مشري کوي وایي ډېر نور کار ته ضرورت دی چې باید سرته ورسولی شي.
We don't have a federal anti-corruption body, amongst other things. So it's also about the fact that our track record in terms of government commitment to controlling foreign bribery or money laundering and some of the things that the private sector is also involved in internationally is not that strong. We're moving, but we've been moving very slow and very late and not very comprehensively.
برسیره پر نورو شانو موږ د اداري فسادت فدرالي موسا یا اداره نه لرو ځکه نو حقیقت دا ده چې د حکومت د ژمنو له مخې ریکارډ تعقیبوو چې خارجي رشوت یا غیر قانوني پیسې کنټرولول شي او ځینې شیان د بین المللي سکتور پورې اړه لري چې دومره قوي نه دی. موږ حرکت کوو مګر ډیر په ورو او ناوخته مو حرکت پیل کړی دی او ډیر جامع نه دی. نوی زلند او ډنمارک د بین المللي شفافیت د غیر دولتي موسسې د روان کال په سروې کې له ټولو نه په لوړه درجه کې راغلی دی. جنوبی سودان او سومالیا تر ټولو نه په ټیټه درجه کې راغلی دی. ډیر ښه اجرایت په لویدیځه اروپا کې شوي دي، په داسې حال کې چې د ختیځې اروپا او مرکزي آسیا نه وروسته ډېرې فاسدې سیمې د افریقا لویه صحرا ده. په دغه سروې کې څرګنده شوې ده چې څه باندې 6 میلیارده خلک په دغو فاسدو هیوادونو کې ژوند کوي. د شفافیت بین المللي غیر دولتي موسسې وویلې اکثره هیوادونه د مستقلو مطبوعاتو په ژغورلو کې ناکامه شوي دي چې د اداري فساد په مخنیوي کې مهم رول لوبوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په خوست کې کروندګر له دولت او پانګوالو څخه غوښتنه لري چې د غنیو حاصلاتو ته د بازار موندنې په برخه کې مرسته وکړي څو وکولی سي ډیر عاید ترلاسه کړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله دا رپورټ را لېږلې دی.
د خوست دی مرکز اړوند کوټوال کلی اوسیدونکو خان بادشاه ورونه په خپل کارونده کې د غنیو د حاصلاتو پر راټولولو لګیا وو. زینو غنی دی بلچې په وسیله لبی خرای سلو زینو نور له پټه کې سپینول. خان بادشاه وایي چې په اقتصادي لحاظ د غنیو حاصلات د زینو نور فصلونو په نسبت ښه دي، خو زیاتوي چې خواري او خدماتي صنعت ستونزمن دي.
اواله چې لکه تکلیف غوړي خو خبر نه کپرګه د څه د چډاک نوي منځینه ای جوې د وردا کې کړی نوي چې وردا کې کې بیا نه ادم را لای پونه د څه تکلیف نشته. لکه مول سرا غوړي، سپینا سرا غوړي، تیرا سرا غوړي،
د خان بادشاہ په وینا یو جریب ځمکه شاوخوا شل ټنه د غنیو حاصل ورکوي او سباندې یو لک افغانۍ پرې جوړوي، خو زیاتوي که د ګوړې د غنیو کرل ترویج شي عواید یې ورسره زیاتېږي.
دا پټیند مو 50 منه تخم دا کړی دی، 50 منه تخم دا سب وښایه چې 500 منه به وکړو، 1000 دا مې چټال خرڅ کړی دی، په 2,40,000 روپۍ.
که څه هم په خوست کې د غنیو د حاصلاتو د اندازې په اړه خاص ارقام نشته، خو د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د غنیو کرل ترویج دي. دا غنی د لازم اسانتیاو د نشتون له کبله یوازې د ګنډیرو په شکل بازار ته عرضه کیږي. یو بل کروندګر سعید له دولت او پانګوالو وغوښتل چې د ګوړې د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. ده وویل چې دا کار به بزګرانو ته زمینه برابره کړي څو د غنیو کښت ته پراختیا ورکړي.
اوس دا خلک نه ګړګنی کرل یا نه دي، بل دا ډوریږي چې خوکه وی کرو نه دا به مونږ نه څوک خولي نه څوي ترپوتې نه شو تاول نه شو دا شاید بیا خرڅېږي. آ چې حکومت وایي چې دا دا ټول مونږ نه خولو بل چیرې بر نه څه باس ګوړاونه ووځي وامتا ګټه.
په ورته وخت کې د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس سمیولا نصرت آشنا راډیو ته وویل چې د ګوړې د غنیو د کرلو ترویج او بازار موندنې لپاره یې د ځینو اسانتیاو د برابرولو په موخه هڅې پیل کړي دي.
وګورئ زموږ دلته یوازې غنی د خوراک او یا هم نورو ولایتونو کې د ګوړې جوړېدو په خطر باندې استعمالیږي. در حالې کې که د دې لپاره رشد او پیشرفت ورکول شي سره د دې نور هم استفاده کېدلی شي او همدارنګه د خلکو اقتصاد سره کېدلی شي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې اوس په څو محدودو ولسوالیو کې غنی دغه کېږي، خو د خوست ټول اقلیم د دې سره برابر دی او انشاءالله موږ هڅه کوو چې دا تولید مو ډېر شي.
د افغانستان زیاتره کرنیز محصولات د کیفیت له پلوه ډېر ښه محصولات بلل شوي، خو په خپل وخت د مناسب بازار نه موندل د محصولاتو پر خرابېدو سربیره د کرنې د ودې پر وړاندې هم ستر خنډ بلل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
یونیسف رپورت ورکړی د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د ایتوري په ایالت کې د فرقین او شتو په وخت کې لشتر لږه نیوی زره ماشومان خپل کور کلی پریښودل ته مجبور شوی دی. لیزا شلاین په دې باره کې له جنیف څخه دا رپورت را لېږلی دی.
د کانګو دیموکراتیک جمهوریت شمال ختیځ په لوته د ایتوري جوګو سیمه په دې تازه وخت کې د عام قتل او د خلکو د بیزه کېدو صحنه وه. په لسګونو زره کسان د خپل ژوند له ویرې له دغه سیمې نه وتښتېدل. یونیسف رپورټ ورکړی دی چې په دغه ولایت کې د قومي تاوتریخوالي له کبله اټکل کېږي چې 68,000 ماشومان په هیواد کې بېزې شوي دي او 15,000 نورې ګاونډي هیواد یوګانډا ته مهاجر شوي دي. دغه جنجال د هما او لیندو قبیلو ترمن د رامو او د سر د ورشوګانو په سر د دسمبر په میاشت کې پیدا شوی و. دغه سیمه څه باندې 40 کاله شړه پرته وه. دغه جنجال د دواړو ډلو ترمن په روانه میاشت کې زور واخیسته. یونیسف نتاق کروستوف بولیراک وای څه باندې 10 کلو ته ورونه اچول شوي وو. دا وای څه باندې 6 تنه وویشتل شوي او وژل شوي وو چې اکثر یې ښځې او ماشومان وو. بولیراک زیاتوي
او موین 3 سنتر د سانتی ای 7 اکول اونت ایتی پیی et ou incendié privant les enfants de soins de santé et d'éducation.
De روغتیا لکتر لگا درې مرکزونه او خونځي او چورشوي یا ور ورته اچول شوی دی چې ماشومان له زده کړې نه محروم کړي دي. د زیاته کړه چې په درسته سیمه کې څه باندې په 100 ښوونځیو کې تقریبا 1,500 ماشومانو زده کړه ګډوډه شوې ده. یونیسف خبرداری ورکړی دی چې په زرګونو ماشومان د اسهال، کولورا او په نورو ناروغیو باندې د اخته کېدو د خطر سره مخامخ دي، ځکه چې د خرابې هوا، د خوړو او د سکولو د پاکې اوبو د نه موجودیت سره لاس او ګریوان دي.
شنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د شنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د دمشق څخه د باندې په ختیځ غوټه باندې د شنبه په ورځ د روسیې او سوریې د رژیم د پرلپسې هوایي بمباریو له امله لشتر لږه 40 کسان وژل شوي دي. په واشنگټن کې د امریکا ژغ د خبريال وینلی د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تستلوله.
د سوریې د رژیم د هوایي قواو جټ الوتکو چې روسیې ملاتړ کوو د شنبه په ورځ بیا په ختیځ غوټه باندې ویدریغه بمباری وکړه. په تیرو 4 ورځو کې د 160 ماشومانو په شمول 1500 کسان د دې بمباریو له امله وژل شوي دي او د تلفاتو کچه هر ورځ لوړیږي. په سوریا کې د بشري حقوقو د څارلو مؤسسه یا سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس د عین شاهدانو له قوله رپورټ ورکوي چې د شنبه د ورځې بمباري د انساني تلفاتو په حساب د رواني یوې هفتې په موده کې یو اوژونکې بمباري وه چې د نجات او ژغورنې رضاکارانو نشو کولای چې زخمیان او مړي د ړنګوشو ودانیو له خاورو خزلونه راوباسي. په دوامداره توګه د ختیځ قوتې له پاسه د روسیې جټ او بمبارتمان الوتکو پروازونه کول او بمونې غورځول. په نننیو بمباریو کې د هموریا او دوما په شمول د ختیځ غوطې په شاوخوا کې پراته 4 ښارګوټي په نښه شو. ختیځه غوطه چې د مشت نه د باندې پرته ده د بشار الاسد د رژیم د مخالفانو وروستی غټ سنګر دی او د 400 نه زیات ملکیان پکې اوسیږي. خلک له هوایي بمباریو نه د بچېدو په امید کوشش کوي چې په زیر زمینی پناهګاهو کې ځانونه پټ کړي، خو هلته یې هم ژوند خوندي نه وي. روسانو او محلي انډیوالانو په ختیځ غوطه کې پر طبي مرکزونو او روغتونونو هم له بمبارۍ نه دریغ نه دی کړی او تر اوسه یو شمېر ډاکتران او نرسان هم په هوایي بمباریو کې وژل شوي دي. په عین وخت کې متحده ایالات ویلي دي چې روسیه په ختیځ غوطه او د سوریې په نورو ښارونو کې د ملکیانو د وژلو ذمواري په غاړه لري. دا د امریکا د خارجه چارو د وزارت د وایندې هیدر ناوټ غږ دی چې په واشنگټن کې له ژورنالیستانو سره خبرې کولې. وایندې ویل چې د تیرو 4 ورځو په موده کې له 400 نه زیات ملکیان په ختیځ غوطه باندې د سوریې د رژیم د مسلسلو بمباریو په نتیجه کې په ډېره بېرحمۍ او بېدردۍ وژل شوي دي. او ټول خپېګو چې یوازې روسیا نه بلکې ایران هم د سوریې د رژیم تر شا ولاړ دی او که روسیا ورسره ملګری نه وي کومه تبه هیڅ چې موږ په دغه سیمه کې اوسینو واقع شوی به نه وي. دا خبره باید هم هېره نه کړو چې روسیا د دغه وژنو ذمواري په غاړه لري.
ملګری ملتونه وای چې په ختیځ غوطه کې 400,000 خلک عاجلو بشري مرستو دواګانو او خوراکي موادو اړتیا لري. ختیځ غوطه له دمشق نه 10 کیلومتر لري پرته ده او د النصر جبهې او حرار شام په نوم د دوو اسلامي ډلو په کنټرول کې ده او د سوریې د رژیم ځمکنیو قواوو له 2013 میلادي کال نه محاصره کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.